افغانستان کې د سحر او بجېسوي د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او په دې هیله چې یو ګلالي ورځ مو پیل کړې وي. د خبری مجلې د سر راپور مدادې چې په عمان کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 23 د اکتوبر میاشتې 14. افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لاري په واسطه په می حمله وغندله. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې د قاتم ملاتړ ماموریت د یو لوی موټر بم د مخنیوي په خاطر د افغان پولیسو کار ستایي. د نیکلسن په وینا، هغوی چې غواړي ملکي افغانانو ته زیان ورسوي نه بریالي کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ویس احمد برمک پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د پولیسو ځینو مسؤلانو او منصوبینو ته چې د یوې وژونکې حملې مخه نیولې فوق العاده رتبې ورکول کیږي او مالي مرستې کیږي.
بعد از این تمام سربازای ما، تمام منصوبین ما، افسرای جوان ما، افسرای بلند رتبه ما، هر کدامشان در هر جایی که یعنی همطور از خود شجاعت نشان بدن، اینم تشویق میکنیم و همه ترغیبتان میکنیم.
پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15 حوزه کې یو بارونکې موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سیوه و کشف او ضبط کړل. پولیسو د دې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې څلور پولیس وژل سوي. د کندهار د امنیه قمندانۍ سیکرټر غورزنګ افریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د یکشنبې په شپه پر معروف ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور پولیس وژل سوي. خدای وایي جګړه پای ته رسیدلې او معروف ولسوالۍ د افغان پوځیانو په لاس کې ده. تر دې مخکې د کندهار په ولایت شورا کې د معروف د خلکو استازي جانان ګلزی ازادي راډیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. ګلزی ادعا کړې وه چې وسلوالو 15 پولیس وژلي او 15 نور یې له ځان سره بیولي. بلخوا وسلوالو طالبان ادعا کړې چې په معروف ولسوالۍ کې 12 افغان سرتیري وژلي او 13 تنه نور یې نیولي دي. افغان چارواکو د وسلوالو طالبانو ادعا رد کړې ده. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو 2 شخصي موټرونه په دې خاطر درولي چې اسناد یې نه وو بایومټریک سوي. امنیتي چارواکي وایي له هغو موټرو څخه چې اسناد نه لري یا تر وخت تیر وي یا نوی بایومټریک سوي په ځینو حملو کې هم استفاده کیږي. د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال اسمت الله علیزی پرون رسنیو ته وویل د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل سوی چې اوله پروسه به یې یوه میاشت دوام کوي. د لوګر امنیه قمندان وایي موټرو ته د کمپیوټري اسنادو په ورکولو سره به په دغه ولایت کې د جرمونو مخنیوی اسان سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه به می حمله وغندله. په پلازمینه موګادیشو کې په دې پیښه کې د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 216 کسانو او د ټپیانو د شاوخوا 300 ته رسیدلی دی. ګوترش پرون د ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د دې حملې له کبله خواشینی سوی او د تروریزم په وړاندې د اتحاد غوښتنه کړې ده. که څه هم د حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سومالیا حکومت ویلي چې د شنبې ورځې په دې حمله کې په القاعده پورې تړلي د الشباب افراطي وسلوال لاس لري. د سومالیا چارواکو ویلي چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات سي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې رهبرانو هم دغه بمی حمله چې په سومالیا کې تر ټولو بده تروریستي حمله ګڼل سوې غندلې ده. د سومالیا ولسمشر محمد عبدالله محمد درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې ټپیانو ته وینه ورکړي. د مصر چرواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلې او دېرش تنه نورې ټپیان کړي دي. امنیتي او روغتیایي مسؤلانو ویلي چې لسګونه وسلوالو له درنو وسلو او هوانونو په استفاده په شیخ زوید شارګوټي د غرض شاوخوا سیمو کې پوستې په نښه کړي دي. د مصر پوځ په یو بیان کې ویلي چې څلورویشت وسلوال حمله کوونکي هم وژل سوي دي. تر دې مخکې د ورته حملو مسؤلیت داعش ډلې مانه. د قرغزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر الماس بیګ اتمبایف، سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رای خپلې کړي او داسې نه ښکاري چې دویم ځلې انتخاباتو ته اړتیا پېښه سي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون ویل د 90% شمیرل سویو رایو له مخې د جینبیکوف عمده سیال عمر بیګ بابانوف یوازې 40% رای ګټلې دي. د یوې ښځې په شمول یولس تنه د منځنۍ آسیا په دغه هیواد کې د ولسمشري انتخاباتو ته کاندیدان و. دا ازادي راډیو ده. په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه نن د څلورو هیوادونو استازي سره جرګه کیږي.
یک از مسائل هستن که آدم میتونه بگه خوشنی شوه با یک احتیاطه.
ځینو سیاسي کړیو د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره د لوی جرګې غوښتنه کړې. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي دغه جرګه د تر انتخاباتو وروسته راوبلل سي.
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي تر څو د یو تغییر او اساسي قانون تر اصلاح لپاره زمینه برابره شي.
پکتیا کې وکیلان او فعالان له کابل ګرځي ستاسو د برښنا د لږ د لیږ پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي.
دغه پروژې چارې ډېرې په ټپه ولاړې دي. دوی هیڅ څه چې موږ په اتلس میاشتو کې چارې بشپړ کیږي.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې واوري.
زموږ ډېرې اوکا علاقه ده، دشته ده، پیاز، رومي بانجان، بېنډۍ چې څه شي سبزي وایي ټوله شته. بس ګرځو په دا پټوي کې.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې په باب نن څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي دغې غونډې ته ورغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا دې غونډې ته محتاطانه خوشبیني ښیي، خو وایي چې دا وار به دا غونډه له پخوانیو هغو سره توپیر ولري. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
له ډېر ځنډ وروسته بالاخره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یو ځل بیا د افغانستان د سولې په اړه نن غونډه کوي. دا غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ځل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا مخکې له مخکې فشارونه وارد شوي او د همدې لپاره دا غونډه کېدای شي متفاوته ثابته شي. د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسمیار پرون شپه ازادي راډیو ته وویل زینی مسائل شته چې وایو محتاطانه خوشبینی یو. امریکا او ترامپ شاید د دې مسلې په اړه جدي وي او پاکستان هم پوهېدلی شي یوازې پاتې نشي او نور فشارونه پرې رانه شي. فکر کوم دا ځل غونډه د نورو په پرتله لږ توپیر لري. په څلور اړخیزه غونډه کې به ګډونوال د افغانستان د سولې په اړه په هغو مسایلو خبرې وکړي چې په پخوانیو غونډو کې پرې بحث شوی دی. له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه د 2014 کال د جنوري په 11 نیټه په اسلام آباد کې وشوه. رویټرز خبری آژانس 13 چهارشنبه د دوو طالب مقاماتو په حواله چې د نوم لاخیستلو ډډه کړې ویلي که طالبان دې غونډې ته بلل شوي هم وای د رهبری شورا د پریکړې له مخې د دوی استازو په دې غونډه کې برخه نه اخیسته. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم د مسقط په قربتوب دا غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښهوالي لپاره مهمه بللې ده. ښاغلی عبدالله پرون لغمان ولایت ته په سفر کې خبرې لانه تو ویل چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو خبرې کیږي او لګاونډیو سره ښې اړیکې تل د افغانستان لپاره لومړیتوب لري. افغان حکومت د پخوانی څلور اړخیزو غونډو د ژمنو د ماتولو لپاره تل پاکستان ګرام بللی دی. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار ښاغلی قاسمیار هم دې مسئلې ته اشاره کوي، خو وایي اوسنیو شرایطو ته په کتو داسې ښکاري چې یو عزم رامنځته شوی دی. مشکل ده چې ډېره تمه ولرو، ځکه پخوا هم د همدغو هیوادونو ترمنځ څلور اړخیزې غونډې وشوې، بیا هم همدا هیوادونه دي. خو دا وار نوې خبرې دادي چې د دې پروسې بیا پیل او ژوندۍ کولو لپاره یو نخه او عزم موجود دی چې دا پروسه پیل شي. خالی قاسمیار وایي په مسقط کې دا ناسته په یو ډول د ماسکاو له ناستې سره هم د سیالي کولو په خاطر ده او هڅه کیږي چې د ماسکاو تر ناستې لدې غونډې ښې پایلې ترلاسه شي. سره له دې چې په دولتي کچه د دې غونډې لپاره ښکېلو خو پوره چمتووالی ښودلی، خو ځینې کارپوهان له هغې ډلې مایکل کوګلمن د پاکستان دوه مخی سیاست او په جګړه کې د طالبانو برلاسی هغه دوه عمده خنډونه بولي چې نه پرېږدي د سولې خبرې کامیابه شي.
ومردل چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي نن دوشنبه د عمان په پلازمینه مسقط کې سره جرګه کیږي او د افغانستان پر سوله خبرې کوي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له افغان ولسمشر سره د خبرو لپاره 15 ورځې مخکې کابل ته تللی وو. بل دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل نوې ستراتیژي په اګست میاشت کې اعلان کړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پر جدي مبارزه پکې ټینګار شوی دی. افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2018 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دغه لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پوری کوي چې له وعدې سره سم یې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره نه دي قانع کړي. اسلام آباد د تورونه رد کړي او وایي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وروستۍ وینا کې یو بیا ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې بری نسی ګټلی او هغوی ته یې سلا ورکړه چې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. که په عمان کې د افغانستان د سولې په اړه د نړۍ مشرانو سره جرګه شوي، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي د لوی جرګې رابلل د حکومت مکلفیت دی او باید د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو تر انتخاباتو وروسته راوبولي. فضل هادي مسلم یار دا څرګندونې پرون کړي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په دې ورځو کې یو ځل بیا د حکومت په کړنو انتقادونه او د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کیږي. هغه څه چې د مشرانو جرګې د غړو ترمنځ بحثونه راپارولی دي. د مشرانو جرګې رئیس هم د لوی جرګې پر رابللو ټینګار کوي، خو وایي چې دا جرګه باید په بشپړه همغږي او د حکومت لخوا اداره شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل
حکومت مکلف ده انتخابات ته لاړ شي. د انتخاباتو د ادرس نه د لوی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات ترسره کړي او د اساسي قانون په چوکاټ کې د لوی جرګې د دایرولو لپاره زمینه برابره شي تر څو د یو تغییر او اساسي قانون کې د اصلاح لپاره زمینه برابره شي.
د دودیزې لوی جرګې پر رابللو داسې وخت ټینګار کیږي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ پخواني جمهور رئیس د اوسنیو ستونزو څخه د وتلو لپاره حکومت ته د لوی جرګې د رابللو وړاندیز وکړ. یو بل سناتور شیرمحمد اخونزاده امنیتي وضعیت او د لومړي مرستیال نشتون د افغانستان د بد وضعیت نمونې بولي، وایي چې د حکومت د خپل منځیو ستونزو د حل په خاطر د لوی جرګې رابلل یوه اړتیا ده. د لوی جرګې جوړول او د حکومت دننه اصلاحات هغه غوښتنې دي چې په دې وروستیو کې د ډېرو ګوندونو او سیاسي څیرو لخوا مطرح کیږي. خو د مشرانو جرګې ځینې نور غړي وایي د لوی جرګې پر رابللو ټینګار د ځینو بهرنیو کړیو په اشاره کیږي. له ډلې لطف الله بابا وایي افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې ښځه لیدلی او له همدې امله ځینې هیوادونه هڅه کوي تر څو افغانستان د کړکېچ په لوري بوزي.
اوسنی وخت کې د لوی جرګو که هر څوک د لوی جرګې دغه کې غوښتنه کوي، تقاضا کوي، پیاوز دی چې په دې ملک کې بحران رامنځته کوي یا د نورو خارجیانو په اشاره باندې کارونه کوي. د دې موجوده حکومت سره د لاس او کې دغه خارجیانو یا دغه په افغانستان کې چې لکه پاکستان نور په سیمه هیوادونه په افغانستان کې جنگ ګرم کړی، د دې مخنیوی دی چې د حکومت او تقویه دی.
له دې ټولو سره د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت د خلکو ارادو ته درناوی لري، باید د لوی جرګې له لارې یو سیاسي ډیالوګ رامنځته کړي. د وړاندې د جمهور رئیس دوایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغو غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي له هر هغه لیدلوري هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. یوې ورځپاڼې د کاناډایي سړي او د هغه د امریکایي میرمنې پر خوشی کېدو او د هغوی پر نویو څرګندونو لیکنې خپرې کړې. دغه جوړه له خپلو درویو ماشومانو سره تیره چهارشنبه خوشی سول. بلې ورځپاڼې د دغه کاناډایي سړي د ویډیو پر اساس تبصره خپره کړې ده. احمد تکل دغو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د لویدیز معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پرون په خپلو غنو کې یو ځل بیا د حقانی شبکې لمنګولو د ژغورل شوی امریکایي کاناډایي کورنۍ د تازه سرګندونو په اړه مطالب خبره کړې دي. کیتلین کولمن، میړه یې جوشوا بویل او ماشومان یې چې درې واړه د طالبانو په اثرت کې زیږیدلي وو، تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د هغو عملیاتو په پای کې وژغورل شول چې د پاکستان پوځ وایي د امریکا د استخباراتي معلوماتو په مرسته یې ترسره کړل. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې پوښتنه کړې چې کیتلین کولمن او جوشوا بویل په رښتیا په افغانستان کې څه کول. ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې لیکي، له برمته کېدو وروسته د دواړو د کورنیو غړو په تیرو څو کلونو کې یوازې یوه خبره کوله چې کیتلین او جوشوا د سفر او توریزم شوقیان وو او غوښتل یې د وروسته پاتې سیمو کلتورونه وویني. د کیتلین مور په 2014 کال کې وروسته له دې چې لور او زوم یې ورک شول په یوه مرکه کې وویل دوی د نورو سیلانیانو په څیر په هوټلونو کې نه اوسیږي، بلکې ساده او بې تکلفه خلک او د معنویت پلویان دي. خو کیتلین او جوشوا له خلاصون وروسته خبریالانو ته وویل دوی د هغو سیمو له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره افغانستان ته تللي وو چې حکومت او انجیوګانې هلته فعالیت نه کوي. بویل یو بل ځای بیا ځان زیارت کوونکی معرفي کړ. واشنگټن پوسټ لیکي معلومه نه ده چې کولمن او بویل په افغانستان کې کومې او څه ډول مرستې کولې او هغه مهال چې تښتول کېدل څه یې کول. برطانوي ورځپاڼې ګارډین هغه ویډیو خپره کړې چې جوشوا بویل خبرې پکې کړې دي. په ویډیو کې بویل وایي ځینې مسلمانان ښه دي او ځینې بد، خو د تښتونکو په اړه دی وایي چې هغو نه ښه مسلمانان دي نه بد، بلکې بیخي بې دینه کافران دي. ګارډین د بویل نورې څرګندونې هم خپرې کړې. دی وایي د حقانی شبکې وسلوالو د ده پر مېرمنې جنسي تیری وکړ او د دوی نوې زیږېدلې لور یې هم ورته ووژله. وسلوالو طالبانو پر کیتلین کولمن د جنسي تیری او د هغې د یوې ماشومې د وژلو خبره رد کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو بیان کې وویل چې دا ادعاوې د لویدیځو هیوادونو په لمسون په طالبانو پسې کېږي. مجاهد وایي چې دوی دا ښځه او د هغې خاوند د خوندیتوب لپاره تل یو ځای ساتل او ماشوم یې وژل شوی نه، بلکې د ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. ګارډین هم په خپل راپور کې لیکي په دې اړه چې کیتلین او جوشوا د څه لپاره افغانستان ته تللي وو او څنګه راخوشې شول یو لړ پوښتنې او ابهامونه شته. ورځپاڼه هغه پوښتنه یادوي چې د کیتلین پلار مطرح کړي. جیم کولمن ویلي، زه دې ته حیران یم چې بویل ولې خپله امیدواره میرمن افغانستان ته چې د نړۍ تر ټولو خطرناک ځای دی بووله. ګارډین د ښاغلي بویل دا پرېکړه هم د حیرانتیا وړ بللې ده چې د دوی د ژغورنې لپاره له عملیاتو وروسته یې د امریکا د پوځ په الوتکه کې له تلو ډډه وکړه.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له آزادی رادیو اوریدلی سئ. د اتو بجو په خبرونه کې هر دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خبرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خبرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلورو بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبري مجله ده. اوس هم د بیا رغونې یو راپور، هغه هم د افغانستان په یو لري او وروسته پاتې ولایت کې. د نورستان په مرکز پرون کې د یو میگاوات په اندازه برېښنا کوډ جوړیږي چې کارونه یې په سلو کې اتیا بشپړ شوي. له دې سره به په دې ولایت کې د پرمختګ زمینه برابره سي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان مرکز پارون د لوړو غرونو په منځ کې پروت دی. په همدې غرونو کې له ویلې کېدونکو واورو او تاندو چینو څخه د رڼو اوبو همیشه بهاند سیند جوړیږي چې ورسره د نورستان ښایست دوه چنده شوی دی. تر اوسه دا سیند بې ګټې د کونړ سیند سره یوځای کېده او پاکستان ته تللو، خو اوس هڅې روانې دي چې په یاد سیند باندې د برېښنا بندونه جوړ شي. په مرکز پارون کې اوس په یو برېښنا کوټ کار روان دی چې جوړېدو سره به یو میگاواټ برېښنا تولید شي. په نورستان کې د برېښنا شرکت مسؤل انجینر عبداللطیف ازادي راډیو ته د نوي جوړېدونکي برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه وویل.
د برق پروژه په 1990 کال کې د برېښنا شرکت لخوا منظور شوې ده د 1.25 میلیون افغانیو په بودیجې سره. د کار موده و تقریبا 2 کاله خو دغه پروژه د 1.5 کال دی چې روانه ده. کارونه تقریبا 50% تکمیل شوي دي.
هغه وایي که څه هم چې په نورستان کې زیات وخت یخنی وي او د کار ورځې کمې وي خو بیا هم هڅه کوي چې د 2 میاشتو په موده کې یا د فابریکا ګټې اخیستنې ته چمتو کړي.
دولتي دوایر او دوکانونو او تجارتي ځایونو دپاره فعلاً په نظر کې نیول شوی دغه برخه. نو د شبکې کارونه تقریبا د 94 پایو نصب کار ختم شوی دی. د 4.5 کیلومترو په اندازه ټوله شبکه غځول کیږي. یوازې د پارون د خار دغه منطقه په نظر کې نیسو. مونږ زیر لرو چې انشاءالله 2 میاشتو په موده کې دغه برق به دولي ته آماده شي او خلکو ته به برق ورکړو.
په دغه فابریکا اوسمهال کار روان دی او پکې ګڼو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره شوې ده.
زما نوم عبدالولي دی او د نورستان د برق پروژه کې کار کوم د بلټکس شرکت سره. او زمونږ کارونه انشاءالله ډېر په پرمختګ کې روان دي. څه مشکل نه لرو، هېڅ تغرا تره نشته. نه د کار د ساحې نه، نه د پیسو نه، د هېڅ مشکل نه لرو او انشاءالله چې کار ډېر په مخ وړاندې روان دی.
د نورستان مرکز پارون کې د دولتي دفترونو، دوکانونو، نږدې کورونو ګرمولو او رڼا کولو او د فابریکو چلولو لپاره دغه برېښنا کوټ د دولت په بودیجه جوړیږي.
د پکتیا د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان وایي له کابل څخه د پکتیا مرکز ګردیز ته د انتقالي برېښنا پروژې چارې په ټاپه ولاړې دي. دوی د دې پروژې د ژر پیل غوښتنه کوي. نور حال له سیمې د داود تپن په راپور کې.
دا پکتیا مدني فعالان ولایتي شورا وکیلان وایي د دې ولایت لپاره د انتقالي برېښنا رواني پروژې چارې ولاړې دي او په دې برخه کې له پکتیاوالو سره د مرکزي حکومت کړې ژمنه په خپل وخت څه چې عملي شوې نه ده له ستونزو سره مخ ده. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالمیر بارمزوی وویل د دې ولایت د ټولو خلکو تمه همدا وه چې په ټاکل شوي وخت کې به دغه پروژه پلی او خلکو ته برېښنا ورسیږي، خو اوس یې کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ دي.
بار بار غوښتنه د برق د پروژې چټکتوب و چې د خلکو غوښتنه حتی تر جمهوره پورې هم رسېدلې ده، ولې بدبختانه د دغه پروژې چارې ډېرې په ټپه ولاړې دي. دوی ځکه دی چې مونږ په 1 میاشتو کې چارې بشپړ کېږي، 8 میاشتو په خواوشا کې وتلي دي چې
دا پکتیا برېښنا رئیس انجینر محمد آصف نیازی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پروژې چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي او ژر د چ پای ته ورسیږي.
ولاړه نه ده، خو کارونه په لینو کې ختم دي، په پایو کې ختم دي. خپل سرسن په منځ کې چې اوس د قراردادي د خلینې چې موږ ته وایي 99% کار مکمل تمام دی په ګردیز کې، او 1% کارونه چې هغه هم د انسټالیشن دی، اسکادا دی او د نورو برقي سیستمونه دي چې هم دوی وعده راکړه چې په 1 میاشتې 2 میاشتې کې خلاصېږي. موږ یو څه مشکل لوګر کې درلوده چې هغه هم 2 ورځې مخکې اطمینان راکړی دی د قراردادي دی له خولینې یا له قول وعدې نه چې دوی 80% د لین کارونه خلاص کړی دی، فقط تستونه پاتې دی چې کله دغه دواړه کارونه خلاص شي انشاءالله د برق به په پکتیا کې چلانېږي.
د ده په خبره چې دوی له خلکو سره دا ژمنه نه وکړي په څومره وخت کې به دغه پروژه پای ته رسیږي، خو ویلي و چې له تاجکستان څخه د راتلونکي انتقالي برېښنا څخه به په لومړي پړاو کې 1500 ورپسې 2 او بیا 3 برابره کورنۍ ته برېښنا رسوي او تر 2025 کال پورې به ټولې پکتیا ته برېښنا رسیږي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان په کابل ښار کې د یوې حملې په شنډولو کې د افغان پولیسو کار وستایه. پولیسو د یکشنبې په شپه د کابل په 15مه حوزه کې یو بروړونکي موټر چې د چارواکو په خبره 2200 کیلوګرامه منفجره مواد پکې ځای پر ځای سوي وه کشف او ضبط کړل. د کندهار پولیسو د معروف ولسوالۍ د سقوط اوازې رد کړې او وایي چې د وسلوالو په حمله کې یوازې 4 پولیس وژل سوي. تر دې مخکې د کندهار د ولایتي شورا یو استازي ازادي راډیو ته ویلي وه چې وسلوالو طالبانو معروف ولسوالۍ نیولې ده. د لوګر امنیتی چارواکي وایي د پولیسو ټرافیکو دوشپته شخصي موټرونه په دې خاطر درولې چې اسناد یې نو بایومټریک سوي. د لوګر امنیا قمندان وایي چې د موټرو د اسنادو د بایومټریک کولو بهیر پیل شوی چې اوله پروسه به یو میاشت دوام کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش او د نړۍ نورو رهبرانو په سومالیا کې د لارې په واسطه بمی حمله وغندله. په دې حمله کې د وژل سو شمیر 216 اویا کسانو ته رسیدلی. د مصر چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشکوکو افراطي وسلوالو پرون د ناکرار سیمې سینا پر شپږو امنیتي پوستو حمله کړې او شپږ سرتیري وژلې دي. او د قرغیزستان چارواکي وایي د ولسمشرۍ د پرونیو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د اوسني ولسمشر سیاسي متحد سورونبای جینبیکوف 45% رایې خپلې کړې. او سم یو بهرنی مسأله چېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ اختلافونو یو ور بیا د ټولو پام ځان ته اړولی دی. شغلی ټیلر سن پرون له سی این این سره په مرکه کې ویلي چې هر ورځ له ولسمشر سره مخامخ او واضح خبرې کوي او د یبل خبرې اوري. ریکس ټیلر سن په دې مرکه کې دا پوښتنه څو ورې بې ځوابه پرېښوده چې په رپورټونو کې راغلی و چې آیا د ولسمشر یو ناپوه کس بللی و که نه. سپی ولا ستنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی دی.
د امریکا متحده ایالاتونو د تر ټولو لوړ پوړو مقاماتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ترمنځ اختلافونه داسې وخت ډیر شوي چې دا هیواد د شمالي کوریا د اټومي لانجې او د ایران د اټومي تړون په څیر له څو نړیوالو کړکیچونو سره مخ دی. د رپورټونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن په جولای میاشت کې له ولسمشر ټرمپ سره په یو لانجمنه ناسته کې هغه ناپوه بللی و. په دې غونډه کې د ټرمپ د ملي امنیت ټیم په نړیوالو چارو کې د امریکا په بیداره حضور ټینګار درلود. د دې اختلافونو سره دا ویره هم شته چې د امریکا له ملګرو سره دا اندېښنه پیدا شي چې ښاغلی ټیلرسن له خپل رسمي موقف خبرې کوي که څنګه. ریکس ټیلرسن بیا پرون د سی این این له سټیټ آف د یونین پروګرام سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې دی له ولسمشر ټرمپ سره نږدې کاري اړیکې لري.
I call the president, Mr. President.
زه جمهور رئیس ته ښاغلی جمهور رئیس غږ کوم. مونږ ډیر سره سپین غږیږو، واضح اړیکې لرو، هر ورځ سره ګورو، زموږ نظریات سره واضح تبادله کیږي. ورځې په پای کې د پریکړې کوي او زه یې د بریالي عملي کولو لپاره ګام اخلم. ټیلرسن هغه پوښتنه چې آیا د ولسمشر ناپوهه بللی که څنګه څو واره بې ځوابه پرېښوده او د بحث مختوړونکو ته یې وویل چې دی په دې ډول پوښتنو وخت نه ضایع کوي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وویل ولسمشر ټرمپ یو غیر متعارفه کابینه جوړه کړې، په خپل یو غیر متعارف ولسمشر دی او زه هم د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره د دود خلاف انتخاب یم. د دې خبر تر خپرېدو وروسته چې ګواکې ټیلرسن ولسمشر ټرمپ یو نادان شخص بللی، د همدې میاشتې په پیل کې ریکس ټیلرسن خبرلان ورغوښتي وو او هغوی ته یې له ټرمپ سره د خپلې ژمنې په اړه ټینګار وکړ، خو له دې انکار ونه کړ چې هغه ته یې ناپوه نه دی ویلي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان بیا وروسته وویل چې ټیلرسن داسې نه دی ویلي. خو د همدې رپورټونو تر خپرېدو وروسته ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ په یو مرکه کې وویل چې چمتو دی له ټیلرسن سره د پوهې د کچې د معلومولو یا آی کیو آزموینه ورکړي.
د ژوند رنگونه
اجي زریب چرچا ولسوالی
ته څه کاروبار کې اوس خپلی باندې خبرې
لرې؟ زه اوس خالی مونږ او داس کو نور هیڅ کاروبار نه کوم.
ولې نه کوې؟
له وسه مې نه ده پوره.
په ځوانۍ کې دې څه کول؟
دې کانی مې کړې ده، دا دې پسو کار مې کړی، دا به مې راوسته منډي ته خرڅول به مې لالو کرمان هزاره جات کې، دا نور تجارت مې کړی ده، مطلب یخچال وخی تلویزیون وخی په دې انقلاب کې راغی.
اوس بیا څه کار څه نه کوې؟ کنه پتن کېږي نه په کور کې
ګرځم کله د کنه دې سره مجلس وکړه، دې سره وکړه، دې سره وکړه، ګرځم دا پټوي کې د موږ ډېرې وکړه علاقه ده، دشته ده، پیاز، رومي بانجان، بېنډۍ، چیشي سبزي وایي ټوله شته، بس ګرځو به دا پټوي کې دي، دې سره کېنم، دې سره کېنم.
ته ډېر کارونه وښودل چې ځوانۍ کې دې کول کنه، په کومې یو کې ګټه ډېره وه؟
دغه یخچالونه او تلویزیونونه به هم چې راوړو دا انقلاب کې دې کې ګټه ډېره وه.
ولې هغه وخت ګټه ډېره وه؟ په دې کې
ځکه ډېره وه کنه چې دلته مو واخیسته، موږ کورونا پاکستان کې و، ماجر و، هلته به مړو په هغه بازار کې به خرڅول، نو خامخا پنځه روپۍ زیاتې پاتې کېدې.
اوس بیا په کور کې تاسو څو کسه اوسېږئ؟
اوس مو کور کې تقریبا شپږ دېرش کسان اوس ته څو ورځې کېږي. دوه مشران زمن مې د هغه مې بیل کړل، موږ اوس اولس کسان پاتې شو.
بیا څنګه ده اوس د تاسو اولس کسه په کور کې څو کسه کار کوي، پیسې ګټي؟
بېرته مشترک کار کوي، یار یو تنخواه شته او نور مشترک کار کوي، چې څومره ګټي هغه بس په دورونو باندې ویشي.
تقسیم یې گزاره هم څنګه ده کېږي؟
یار بس شکر الحمدلله، نه داسې یو چې ډېرې رشکه زیاتې دي او نه داسې یو چې بېخي ډوډۍ نه را رسېږي. شکر ده بالکل کار هم صحیح جوړ ده، خو داسې پیسې هم نه لرو چې موږ اوس ووایو چې داسې غټ تجارت کوو.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. د نن ورځې دویمه سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله له ستار فروغ